میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی اجمل احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
سیستم عباس مننه. ستړی دی نه یې د ازادي راډیو د اتو بجو د خپرونې د اورېدونکو هرکلی کوم. وړاندې به واورئ چې کابل د واشنگټن د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د پاکستان پر پوځ یو شمیر مرستې بندې کړې دي. تر خبرونو وروسته د دې مسلې جزئیات درکوو او موضوع مو د سیاسي چارو له یوه کتونکي سره هم شریکه کړئ. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې طالبان ځپل شوي. په بدخشان کې طالبانو یول سیمه ایز پولیس او پاستون کوونکي وشلي او امریکا ایران ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپین زر 808 زون قومندانی وای د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د سر روپانو په ګډون وتنه وشل شوي دي. د دې قومندانۍ ویاند محفوظ الله اکبری پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفان د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغوی د څو سر روپانو په ګډون وتنه په دې حمله کې وژل شوي. په وژل شویو کسانو کې عبدالوهاب چې وسلوالو مخالفانو د تخار ولایت د بنګي ولسوال ټاکلی و شامل دی. د هغوی ولستنه زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو پرون له څو خواو پر خان آباد ولسوالۍ حمله کړې وه. د اکبري په وینا په حمله کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د سیمه ایزو پولیسو او د ولسي پاسون کوونکو یو شمېر غړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د بدخشان د والي ویاند نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه
متاسفانه کی از پولیسای محلی دی وای بدبختانه چې سیمه ایزو پولیس او ولسی پاسون کوونکو یو لسغړی شهیدان شوی دی. د هغوی شلتنه لا درکه شوی دی. د بدخشان د والی د ویان په حواله وسلوالو طالبانو ته هم تاوان رسیدلی خو د تلفاتو شمیر نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د فاریاب په قیصار او پښنکوټ ولسوالیو کې په لسکونو وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دا خبر د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش له ازادي راډیو سره شریک کړ. عبدالکریم یورش وویل چې په قیصار کې په پوځي عملیاتو کې یولس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه زخمیان دي. د هغه په وینا په پښتونکوټ ولسوالۍ کې هم اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اولس تنه ټپیان دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویاند زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د پښتونکوټ ولسوالۍ په سری حو سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله کړې وه چې د ولسي پاسون 15 غړي پکې ووژل شول. وسلوالو طالبانو په دې اړه معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د یوې تروریستي حملې مخنیوی وشو. د ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د کابل په چهار آسیاب سیمه کې د یوې تروریستي شبکې دوه غړي او څلور واسکټونه چې د انتحاري حملو لپاره جوړ شوي و نیولې دي. د خبر پاڼې په حواله نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې په کابل کې د انتحاري حملو پلان جوړ کړی و. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ایران ته خبرداري ورکړ چې له نویو جدي عواقبو سره به مخامخ شي که چیرته ټول امریکایي اتباع له خپلو زندانونو خوشي نه کړي. دا خبره سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ خپره کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران شغ وکړ چې رابرټ لیونسن چې پخوا د امریکا د فدرالي پولیسو کارکوونکی و او څه باندې لس کاله کېږي چې په ایران کې ترې تم شوی همداراس سیامک نمازی د هغه پلار باقر او ټول هغه امریکایان چې په غیر عادلانه ډول په ایران کې نیول شوي دي باید پریشتي چې خپل هیواد ته ستنه شي. سپینه ماڼۍ وایي نږدې 40 کاله کېږي چې ایران د خلکو له نیولو او برمته کولو د دولتي پالیسۍ په توګه کار اخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي فکر کوم چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش مؤسسه په بکر البغدادي ژوندی دی. تو روسیه مخکې روسیه او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز په لندن کې دی ویلي وو چې ابوبکر البغدادي د روسي ځواکونو په هوایي حمله کې وشل شوی دی. خو عراقي چارواکو او لویدیځو دولتونو دا خبر نه و تایید کړی. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبري اعلان ته وویل زه فکر کوم چې هغه ژوندی دی او موږ په هغه پسې یو او ګمان کوو چې هغه لا ژوندی دی. په امریکا کې له تروریزم سره د مبارزې د مرکز مشر نیکولاس راسموسن هم ورته څرګندونه کړې دي. هغه ویلي دي چې هیڅ داسې نقشه یې نه ده لیدلې چې د جګړې له ډګره د بغدادي د لرې کېدو خبر تایید کړي. ابوبکر البغدادي په 2014 میلادي کال کې د عراق له موصل شاره د اسلامي خلافت اعلان وکړ. یو مهم امریکایي جنرال تیر ماښام دا خبره تایید کړ چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز درول شوی، خو دا پروګرام د روسیې د رضایت لپاره نه دی درول شوی. په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال ټونی تامس د کلورادو ایالت په سپین ښار کې امنیتي غونډې ته وویل دا سخته پریکړه وه، خو پرته له شکه چې د روسیې لپاره نه ده شوې. جنرال تامس زیاته کړه چې د ده په نظر د دې پروګرام له لارې هدف ته رسېدل ګرانه وو، او یو شمېر انتقاد کوونکي په دې باور وو چې د سی آی ای دغه پروګرام په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د پرځولو لپاره کافي نه و. دا پروګرام په 2014 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره پیل شو. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ انټونی سکراموچی د سپین ماڼۍ د معلوماتو او ارتباطاتو مشر وټاکه. د سپین ماڼۍ مطبوعاتي مسول شان سپایسر پرون پر ټویټر تایید کړه چې د انټونی سکراموچی تر ټاکل کېدو وروسته استعفا کړې، خو له هغه سره د همکارۍ لپاره د اگست تر میاشتې کار ته دوام ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د پاکستان پر پوز یو شمیر مرستې بندې کړې. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند وایي
کاملا بی تاثیر نه دی، او دا تاثیر لري او اغیز لري. دامداشي یو اقدام کول د امریکا لپاره پکارو.
پر پاکستان دغه ډول فشار څه ګټه کوي؟ د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر ماخسته
دا د افغانستان د سولې د پروسس راو امدارنګ د افغانستان د امنیت پر اصول کې خورا زیاته ګټه رسي.
امریکا ژمنه کړې ده چې داعش په افغانستان کې وځپی. طالبان جدي ګواښته کوي داعش د پوځي چارو له یو کتونکو سره مو موضوع شریکه کړي. داعش
په نظر د امریکا د لپاره د خپل افغانانو لپاره ډیر خطرناک نسبت طالب.
دا ساجر اډو پرې خبرونه کې د هلمند لبزګرانو سره شغیدلې یو
من باندې پاره دې کې پرتی
نو موږ مارکیټ خراب دي، ونه په پروش نه رسیږي.
د ګوریا چار تفری پروګرام هم لرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تروریزم پر ملاتړ کوونکو او تمویلونکو د هر اقدام ملاتړ کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت د تروریزم پر ضد قاطع مبارزې غوښتنه کوي، او د تروریزم پر ملاتړ کوونکو د فشارونو زیاتېدل یو مثبت ګام ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت اعلان وکړ چې پاکستان ته د هغو پوځي مرستو پاتې برخه نه ورکوي چې هر کال له تروریزم سره د مبارزې لپاره اسلام آباد ته ورکول کېده. د امریکا دفاع وزارت ویاند وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس دا پریکړه له دې عمله کړې چې پاکستان د حقاني شبکې د مخنیوي لپاره کافي اقدام نه کوي. فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا د دفاع وزارت ورستی پریکړه بچی له پاکستان سره د پوځي مرستو په ارتباط کړي د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت په اغیزې نه وي. د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې له هغو پیسو چې په 2014 مالی کال کې له پاکستان سره د پوځي مرستې لپاره ځانګړي شوي وي، 50 میلیون ډالر اسلام آباد ته نه ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ادم سټمپ وویل چې د دفاع وزیر جیم ماتیس دا پریکړه ځکه کړې چې دی ډاډ نه لري چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد چې له طالبانو سره تړلې ده کافي هڅې کړې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویاند دوا خان مینپال پرون له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې یو اربیا ټینګار وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د فشارونو د زیاتېدو ملاتړ کوي.
کاملا بی تاثیر نه دی، او دا تاثیر لري او اغیز لري. دامداشي یو اقدام کول د امریکا لپاره پکارو. د افغانستان حکومت پر ټولو هغو اړخونو باندې چې هغه د تروریزم حمایت کوي، پر ټولو هغو هیوادونو باندې چې هغه د تروریزم تر شا ولاړ دي، د تروریزم منابع هلته تمویلېږي، د افغانستان د حکومت غوښتنه همدا ده چې پر هغوی باندې دې فشار راوړل شي، او دغه فشار د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې او تر ټولو
د امریکا د دفاع وزارت ویاند ادم سټمپ پرون فرانس پریس او رویټرز خبري ایجنسونو ته وویل چې د دفاع وزیر جیم ماتیس د کانګرس دفاعي کمیټې ته څرګنده کړه چې دا نشي تاییدولای چې پاکستان به د حقانی شبکې پر ضد کافي اقدام کړی وي. څو هغه رقم چې د 2014 میلادي کال په مالی بودیجه کې د ائتلاف د ملاتړ لپاره ځانګړی شوی په بشپړ ډول اسلام آباد ته ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو د 2014 مالی کال په بودیجه کې پریکړه کړې و چې د ائتلاف ملاتړ مرستو د پروګرام پر اساس پاکستان ته 900 میلیون ډالر ورکړي. د پاکستان حکومت د دې پیسو 1.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. متحده ایالاتو تیر کال پاکستان ته د 300 میلیون ډالر لو ورکولو ډډه وکړه. د دغو پیسو پر پاتې 500 میلیون ډالرو بخصونه روانو خو د امریکا دفاع وزارت پرون ویل چې د نه ورکولو پریکړه یې کړې ده. د پاکستان حکومت مخکې په مقرر ډول له تروریزم سره خپله مبارزه بریالۍ بللې ده. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې د دوی د بریالیو عملیاتو په پایله کې د حقاني شبکې د غړو په ګډون زیات تروریستان افغانستان ته کوچېدلي دي. د پینټاګون ویاند د فرانس پرس خبری آژانس ته پرون ویلي چې پاکستان لا هم وخت لري چې د حقانی شبکې پر ضد عملی اقدام وکړي. څو د 2018 مالی کال په پلان کې د دفاع وزیر جیم ماتیس پر پریکړو اغیز وکړي.
د حقانی شبکې پر ضد د نه اقداماتو په بدل کې په پاکستان باندې د امریکا د یو شمیر مرستو درېدل د ځینو افغان کارپوهانو په نظر د افغانستان په ګټه پریکړه ده. یو لدی کارپوهانو اجمل سهیل دی چې دی وای امریکا له ډیر وخت پاکستان تمویل کړي خو دغه هیواد له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د تمې خلاف عمل کړی دی. له ښاغلي سهیل سره صفی الله سنگزی مرکه کړي او لومړی د امریکا د متحد ایالاتونو د دفاع وزارت د وروستي اقدام په اړه د هغه نظر پوښتله. ښاغلي سهیل په ځواب کې وویل
زه فکر کوم چې دا یو ژور کتنې ته ضرورت لري. تنها دا مسله نه ده چې کنه د حقانی شبکه دوی نه ده تپلی او دا د پینډینګ حالات نه منظور کیه. بدون شک بالکل دا ستا چې په دا جګړه کې چې وار ان ټیرر چې کومه لویه جګړه چې د تروریزم پر خلاف امریکا شروع کړې وه او د کلن کلن را په دی خو امریکا پر پاکستان باندې د حد نه زیات سرمایه ګذاري کړې و چې تقریبا میلیارډونو میلیارډونو ډالر تر رسیدي. که چېرته موږ د افغانستان د کله چې د روسانو پر افغانستان باندې یرغل وکړو دا جګړه او د هغه نه وروسته د تروریزم پر خلاف باندې جګړه او اوسنۍ دا جګړه چې دا ټول پرمخ ځي نو امریکا بساره کومه کنه د پاکستان سره کړی نو په دې کې شک نشته چې یو ستراتیژیک ملګری پر بنسټ باندې یا د ستراتیژیک ملګرتیا پر بنسټ باندې امریکا هم څه توقعات لري د پاکستان نه چې هغه مولې لبانه مرګه پاکستان اونو شو کولای د امریکا قناعت حاصل کی یا پاکستان دې په څنګه کې وو مختل چې د خپل انډیپندنت فورن پالیسی یا خپل بهرنۍ یو خپلواک یو هغه پر مخ بوته څه دا د دې لامل وګرځي چې امریکا ورته په کار شي بل اخره نو دا چې پریکړه وکړي چې د خپل هغه مرستې شې پر پاکستان باندې په تاریخ حالات سره وړي.
یو څه په اخر کې کراته وای افغان حکومت تل هم دا غوښتل چې د دوی د آیت د افغانستان نړیوالو منی او جدي او عملی اقدامات وکړي. په ظاهر باندې ټول نړیوالو غږ کوي په پاکستان باندې چې د تروریزم حمایت مکوي او هغه ډلې وځپي چې په افغانستان کې فعالیت کوي خو دا ځل دغه د پریکند اقدام وشو په افغانستان کې به د قانوني شبکې لاس څومره لاند شي په دې اقدام سره او څومره د هغو تروریستي ډلو مخه نیول کیږي چې په افغانستان کې فعالیت کوي.
کوریتا ډیره مهمه مسله ده که تاسو چیرته د ټرمپ اخري پیغام ته متوجه شوي یاست هغه په خپلو خبرو کې چې ځینې جنرالانو سره په پینټاګون کې ولیدل او هغه سره د افغانستان په مسله باندې خبرې اترې وکړې نو بل اخره ټرمپ دا وانګرل چې موږ به نور ضرورت نه ده چې موږ نور سرتیر افغانستان ته ولیږو یا هغه پر ځای باندې د حقانی د پټن ځایونه یا بل اخره د تروریزم ځالې چې پر پاکستان کې د په عقل باندې باید لازم اقدام وشي. خو زه فکر کوم چې امریکا نور صبر او حوصله سر ته رسیدلې ده او بل اخره دوی دې ته اړ شول چې یو لازم اقدام وکړي او په دې کې شک نشته چې د افغانستان د خلکو لپاره یو ډیر مهم زیری ده او بل اخره د افغانستان د ملي اردو لپاره او د افغانستان دایا فقط کې فقط بن مبدلی او زپ د باور مچ سنا تر سره دې نن چې زه زیات مطمئن نه مزه که تنا یواز حقانی شبکه نه ده چې په افغانستان کې فعالیت کوي په دې بلسګونو نور تروریستي ډلې چې د مختلفو هوادو د خوانه او سره مرسته کوي هغه په افغانستان کې فعال دي ولیک په ټوله کې تنها پر حقانی شبکه باندې پندزونه ترته ورسیږي بل اخره د دې فعالیتونه اداقل پڅي په افغانستان کې دا د افغانستان د سولې د پروسس سره همدارنګه د افغانستان د امنیت پر اصولو کې خورا زیاته ګټه رسوي.
د سیاسي چارو کتون کې اجمل سهیل وویل هر څومره چې د امریکا متحده ایالاتونه پر پاکستان فشار زیاتوي هغه مره د افغانستان له ثبات سره د کار مرسته کوي او همدارس د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کوي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د هلمند په ګرشکلو سوالی کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې افغان ځواکونو ته تلفات اوشتي دي. د هلمند والی ویانو مرزوا کوبل چې پیښه پرون تر غرمي ورسته وشوه. شاغلی ځواک زیاته کړه په ګرشک کې د حمله د جزئیاتو د معلومېدو لپاره چیرنې پیل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پر دې پیښه خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د امریکایي ځواکونو په تصادفي حمله کې د افغانستان د امنیتي قواوو یو شمېر غړي وشل شوې دي. نور جزئیات د فرشته جلال زوی په راپور کې.
د امریکا پوځ په هلمند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز د حمله لامل چې تصادفي بلل ده خواشینی څرګنده کړه. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه راغلی چې د هلمند په ګرشکل سوالی کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي د امریکایي ځواکونو په تصادفي حمله کې وژل شوی دي. پینټاګون ویلي چې پر خپل ملګرو ځواکونو د دې خواشینونکو پیښو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د امریکا پوځ په دې حمله کې د وژل شوو کسانو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی. خو د هلمند والی حیات الله حیات له غربي رسنیو سره په مرکو کې تایید کړی چې په دې حمله کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لشتلجه دوه قومندانان وژل شوی دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو دقیق شمېر لا نه دی څرګند او د پیښو په اړه څېړنې پیل شوی دي. شغلی ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په ګرش کې حمله د پولیسو پر یو مرکز شوی چې شای شلته نه پولیس پکې وو.
کومه هڅه چې تاکل شوې ده هغه په تفاهم سره د دقیقې څېړنې کوي او په دې اړه خبرې کوي. هغه د دقیق معلومات لاسته راوړي چې هغه په واقعیت آیا په دې باندې په کار کې آیا خبر ورکول شوې دي چې په ریښتیا خان کې تاسو موجود یو که وسته ټول مخالفین دي او کنه کمپو کې کم چې دی هلته پولیس هم کم په دې قرارداد لري یو بس خلی پولیس په قرارداد کې او ایبرید کې هم تاسو ورشي.
د عمر ځواک په وینا د پیښې په اړه د چرنې په ځنګړي پلاوي کې د ټولو امنیتي ادارو او د هلمند والی استازي شامل دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په ګرش کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کول. د افغانستان امنیتي ځواکونه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په شدید جګړه کې شکیل دي. د امریکا او ناتو قواوی په هلمند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پرتې دي. د هلمند چارواکو د پنځم به پور د ویل چې وسلوالو طالبانو په ګرش کې پر امنیتي پوسټو پراخي حمله پیل کړې دي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دفاع وزارت له چارواکو سره د پنځم به د ورځې لغونډې وروسته خبري اعلان او تو ویل چې د داعش خلاف جنگ شروان دی او دغه ډله مخ په سوال ده. د امریکا دفاع وزارت پرته له نور تفصیل وویل چې په دغه غونډې کې د افغانستان، پاکستان، شمالي کوریا او شمیر نورو هیوادونو په اړه خبري وشوه. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم ویلي چې متحده ایالات د داعش په وړاندې جګړه ګټي او داعش ضد ائتلاف مخ په پراخېدو دی. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې پوځي کارپو جنرال عتیق الله عمر خیل پوښتله چې افغانستان ته لوی ګواښ طالبان پیښوي که داعش. جنرال عمر خیل په ځواب کې وویل
داعش داسې یو نوې پدیده ده چې افغانستان ته راغلی ده. ګټه په استبداد کې داسې فکر کېده دا د خلکو په مابین کې ځای نه لري، ځکه دوی خو یو خو ډېر ظالم خلک دي، یو خو ډېر اصطلاح جابر خلک دي. اما کله چې یو تعداد طالبانو مخ واړول، اصلي طالبانو نه دي داعش خواته شوی، کله چې په داخل د افغانستان کې یو تعداد ځوانان بیکار شو، خصوصا په اطراف کې په باندې کې، په کلي کې داعش دې نه ډېره ښه استفاده وکړه. دا مګو چې دې چې دې نه روانه الینه شمال خواته مخه کړه، شمال خواته مخه کړه، په شمال کې دې دې په سرعت باندې روان، ځکه هلته اختلافات قومي، لبنانی، لسانی فوق العاده زیات دي. هلته سالاران دي، دولت اصلا نه مني، دغه نه دي ډېر استفاده وکړي. زه ته فکر کوم چې داعش د نړۍ د امریکا لپاره، د خپل افغانانو لپاره ډېر خطرناک نسبت طالب. ازبک دي، چچن دي، دلته تاجکان دي، دلته نور ګروپونه هم دي چې زیات شوي دي. دا حالت چې موږ ګورو یعنې په نظامي لحاظ باندې دوی هم په قومي لحاظ باندې غواړي ځان تقویه کړه.
جنرال صاحب محترم، بل پوښتنه دا ده چې تاسو د یو پوځي کارپو په حیث د داعش پوځي سازوبرګ او تجهیزات او نظامی قوت څومره وینئ؟ آیا واقعا دومره لوی ستر قوت شته په افغانستان کې چې د افغانستان حکومت او غواخیږي او نړیوالو ځواکونو ته هم
دغه سوال خپله پیچلی سوال نه که داعش خود کومه کومه تجارت خانه لري نه کومه فابریکه لري نه کوم بل منابع لري ټول منابع خارجي دي داسې د امریکې لپاره ګواښ پیدا کېږي چې دوی چې زه دغه نه لرم سات نه لرم خو ما ته بیا دا سوال هم پیدا کېږي چې آیا داعش په ابتدا کې امریکان ولې ونه ضابطه په افغانستان دراله چې دوی ته ډېره ښه زمینه مساعده وه اوس چې داعش ښه سلا پیدا کړې اوس چې په کلي بانډو کې هم دوی پیټ شوي دي حتی تر بادخشانه پورې رسېدلي دي.
ورستۍ پوښتنه دا ده چې له داعش ډلې سره د سیمې هېوادونه مرسته کوي که نه د سیمې سازمانونه؟
خلک یې پوهېږي لیکن زه دا خبره برعلاق کوم. ایران هم په خوست دولتي اداره کې د دوی سره کومک کوي، د امریکا په مقابل کې دوی جرګې او پاکستان هم د دوی سره کومکونه کوي، ولې نور بیا سازمانونه دي چې هغه په عربو کې دي، سازمانونه دي چې په عربو کې دي هغوی دوی سره کومک کوي. دا د دولت دوه دولته خو زه یقین کامل لرم دا به حتما برملا کېږي یو وخت کې دا مستقیما د دوی سره کومک کوي.
جنرال عتیق الله امرخیل وویل چې داعش په افغانستان کې تر طالبانو خطرناک دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې د داعش پر ضد هڅې شي روانې دي او دغه ډله به په افغانستان او نورو هیوادونو کې وځپل شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
امریکایي خبرونو په خپل پرونیو غنو کې ل پنټاګون څخه د ولسمشر ډونالد ترامپ د لیدنې او همدارس د کانګرس د استازو په جرګه کې د افغانستان د جګړې او د داعش پر ضد د مبارزې په اړه د دفاع د وزیر او لوی درستیز د څرګندونو پر موضوع غن مطالب خبره کړې دي. واشنگتن ټایمز رسپانه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ترامپ کتنې ته د اشاره په ترڅ کې لیکي د بندو دروازو شاته د کتنه یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې دفاع وزیر جیم ماتیس او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد هم د افغانستان د جګړې او هم په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد دروانی جګړې او هم دراز د افغانستان د جګړې لپاره د ترامپ د ادارې د نوې پالیسۍ په اړه چې ټول ورته سترګې په لاره دي کانګرس ته معلومات ورکړل. واشنگتن ټایمز د دولتي او خصوصي څارونکو هغه څېړونکو ته اشاره کوي چې وای د افغانستان د قلمرو په پراخوسی مو کې د طالبانو نفوذ شته او لیکي چې د ماتیس په مشرۍ د امریکا د فای چارواکي لڅونه یو رئیس په افغانستان کې د جګړې د روان وضعیت د څېړنې په حل کې دي او ځکه د ثبات د ټینګولو لپاره افغانستان ته د درې او پنځو زرو ترمنځ د اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي. د هیل د کانګرس خبرونه له دفاع وزیر جیم ماتیس او د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد سره د ولسمشر ترامپ د پرونی دوه ساعته غونډې په اړه لیکلي چې پنټاګون له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د 14 کلنې جګړې لپاره پر نوې ستراتیژۍ کار کوي. د هیل د استازو د جرګې لغړو سره د ماتیس او دانفورد د غونډې په اړه لیکي چې د دې غونډې په بحثونو کې د افغانستان د ستراتیژۍ مسله نه وه شامله. واشنگتن اگزامینر د افغانستان لپاره د امریکا د نوي سفیر په توګه د جان بس د نومولو په اړه یو مطلب خبر کړی. بس تر دې دمه په ترکیه او مخکې له هغه په ګرجستان کې د امریکا سفیر پاتې شوی چې پر دواړو دندو پخوانی ولسمشر براک اوباما ګمارلای وو. خبرونه د افغانستان جګړه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي له دې کبله مهمه بولی چې له یوې خوا وسلوالو طالبانو زیاتې سیمې لاندې کړي او له بلې خوا د افغان ځواکونو تلفات په بیساری ډول زیات شوی دی. واشنگتن اگزامینر د مطلب په پای کې لیکي کسانا د ولسمشر ترامپ انتخاب تایید کړي نو بس به په ډیرو حساسو شرایطو کې د افغانستان د سفیر په توګه خپل نوې دنده پیل کړي.
په پاکستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په تیرو څه باندې دریو نویو کې د پشکال بارانونو له امله سیلابونه راوتي چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي دي او تر یو سلو شلو ډیر ټپیان شوي دي. دغو بارانونو مالی زیان هم اړولی دی. له پاکستانه راپور لرو.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا صوبې د مرکز پیښور په ګډون د پاکستان په بیلابیل ښارونو کې د مونسونیا په شکل د بارانو لړۍ پیل شوې چې لا هم روانه ده. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره انډیا مې وایي چې سږکال د په شکل موسمي بارانونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر سیمو کې په تیرو 15 ورځو کې لږ تر لږه 80 کسان وژلي او لسګونه یې ټپیان کړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل خپور کړي تازه راپور کې ویلي چې دغو سیلابونو او بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې د ماشومانو ګډن یو 19 کسان ټپیان کړي هم دي، خو دغه د روغتیایي وضعیت په اړه سندې ویلي. د یادې ادارې راپور وایي چې بارانونو او سیلاب په خیبر پختونخوا صوبه کې 14، په سند کې 6، بلوچستان کې 6، پاکستانی کشمیر کې او په قبایلي سیمو کې 8، او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 13 کسان وژلي دي. د قدرتي آفتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د په شکل بارانونو پر ځاني زیان سربیره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه دغو بارانونو او سیلابونو یو 30 کورونه هم له منځه وړي چې ډېری هغې په خیبر پختونخوا، پاکستانی کشمیر او بلوچستان صوبه کې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسونیا په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې سیرابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله پېښوي. تر دې مخکې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسونی بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وو چې په ټول هیواد کې زرګونه کسان مړه، تر 2 میلیون زیات یې اغېزمن کړي او زرګونه جریبه تیار فصلونه یې له منځه وړي وو. د یادونې وړ ده چې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې په خپل راپور کې ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورلېږلې او هم دا شانې په روانه میاشت په ځانګړې توګه په روانه اونۍ کې د نورو تیزو مونسوني بارانونو خبرداری هم ورکړی دی.
د ژوند رنګونه
دا خوري د فره د تپ خوشي د فره د میلې د فره یو دم سات نو تیرسي
لکوم جنر اغلی
تای مسکن زه خپل مریضه ما چرشنبه نور دوستان مم راځي چې سات لار سمرم ساتیرسي
ایتاز په نظر دغه سی حالت کې ملي تراتل څومره مهم او ضرور دي.
تفریح 100% یو انسان ته مهمه ده، څنګه د افغانستان خلک ډیر تکلیف لري، ډیر مریض دي، بل مریض نه لري، دغه اعصاب مریض دي، الله انتیاری دي، الله جنگ دي، الله مظاهره دي، الله دای دغه په اعصاب کې کښینی چې بیا غدا اعصاب لري کې مجبور وي او 100% متیرسي.
څومره ملو ته نور کوم ځای ته تللی؟
زه ډیر ځای ته تللم، زما نه چې ډیر ته خوش نه دي، پغمان ته کرغې ته اته چې غرمه ګوله ډوډۍ هم خورو بیا مونځ اودس کو بیا زما خاوند وایي درځي چې بوتو پغمان ته بیا زه ساعت مې زم تیریږي بیرته راځو. هر وخت یو دوه ورځې بعد درې ورځې بعد بیا پغمان ته هم زه کرغې ته هم زه دغه میله ده موټر شکر لرو خپل موټران مې دا کړ دا میلمسیانې دې کرد اخلو زه تر ماښامه پورې ماښام بیرته راځو خپل کور ته. یو تاب میراستاسې
اتاز په نظر په دغه یو وضعیت کې لکه افغانستان کې چې ده کنه ملي تتلل څومره خدي
هر څونه چې ولر څه شدي هر څونه چې فرصت یو ګلادوري په کور کې مخرب په ملي تتلر څه وخر
مثلا چې خطوب لري ملي تر اتاک
ریال شل لري اوس دایم زدل تناسم خپلوان د قوم دي ګر درځي چار طرفه کښینی پر مزګر ما صاحب آرام چار چې زما زرو غوړې زموږ سړي زرو غوړې بیایم تب خوشیږي او بل کېږي به چې خدای نه کړ دا وینتیار او بیا مو خو باندې جګر خونی تبان یا قومی یا خیش یا مسایی پاگه انتار کی بید دادم خفایی بید آسی و سل روزی بعد یا چو روزی بعد بید چی جر جگر خونی وید درزی میلید سات میتیرسی.
در جوان رنگونه پروگرام فرشته مرسال برندی کرد اوسم دازدی ردهو در یوشمی راوری دون کو سرگنده ونی.
ستاسو لپیغامونو
جانگیر یم د کونړ ولایت څخه پیر زما پان امریکا ته په کار ده چې جدي اقدام د پاکستان په وړاندې وکي. امریکا د لپاره جالي دي د طالبانو د قانوني ډلې دغه کوم مهم لاسونه دی هغه ختم کی.
ایمان مات الله فخر زاده تاسو خپل عملی اقدام نه کوي خو معلومدار غو دنیا ته معلومدار اس پاکستان تر اوسه لاس لري څو زوازی چې بیانوي ایران باندې هم سه بندیزونه لګولې دي، پاکستان باندې هم بندیزونه ولګي ستا عبرت واخلي. پاکستان ایران باندې ډیر وس فشار ده، پاکستان باندې هم د اقدام کوي بهترین کار ده.
نو محب لازم کچيري واکه امریکا غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي یو څه په دې اخطارونو په ډیر غیر عملی شکلونو باندې نس کولای چې هغه تر هغه غریزي ډیر لمنځه وي عملاً باید اقدام وکړي. ازمو جواز نه خوښ هم ده چې پاکستان باید نور د دې عملونو څخه خلاص واخلي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې 19 پروګرام د ګوړې اچار تفریحي پروګرام دی. هم دراس مو په هلمند کې د بزګرانو له ستونزو خبره وو چې د دوی حاصلات زیات شوي دي او وایي چې ډېرې هندوانې شوي دي خو بازار ورته نه لرو. خو تر هر څه مخکې 8:30 دی لنډ خبرونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپینزر 308 زون قومندانی وی د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د سروبانو په ګډون وټنه وشل شوې دي. طالبانو پرون له څو خواو پر خان آباد ولسوالۍ حمله وکړه او د دوی د حمله شنډه شوه. د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د سیمه ایزو پولیسو او د ولسی پاسون کوونکو یو لس غړي وشل شوې دي. د فاریاب قیصار او پښونکوټ ولسوالیو کې پولیسکونو وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د خبر د فاریاب د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش له ازادي راډیو سره شریک کړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د یوې تروریستي حملې مخه ونیول شوه. د ادارې په یو خبر پاڼه کې وویل چې د کابل په چهار آسیاب سیمه کې د یوې تروریستي شبکې دوه غړي او څلور واسکټونه چې د انتحاري حملو لپاره جوړ شوي وو نیولې دي. د امریکا ولسمشر ایران ته خبرداري ورکړ چې له نویو جدي عواقبو سره به مخامخ شي که چیرته ټول امریکایي اتباع له خپلو زندانونو خوشې نه کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي فکر کوم چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش مؤسس ابوبکر البغدادي ژوندی دی. څو ورځې مخکې روسیه او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي وو چې ابوبکر البغدادي د روسي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی. یو مهم امریکایي جنرال تیر ماښام دا خبره تایید کړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز درول شوی. خدای وایي دا پروګرام د روسیې د رضایت لپاره نه دی درول شوی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:16 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په یو شمېر مهمو ښارونو کې د لشکرګاه په شمول ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. لشکرګاه ته ورزو له غزای د ازادي راډیو خبريال الیاس دای په ټلیفون را سره دی. پروانه خبرونه کې مو مخکې د خبر درلو چې د هلمند په ګریش کول سوالي کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې افغان ځواکونو ته تلفات وشته دي. دا مسله په ستاقيبو دای سب په دې برخه کې د هلمند چارواکو ازادي راډیو ته ویلي و چې تحقیقات وکوي. څنګه د تحقیقاتو څه نتیجه معلومه شوې ده؟
زمته سلامونه نه تر اوسه پرې د تاسو په د فریچر نه دي چې چې به مخکې د لمن د والد او یانګ عمر دوه سره خبرو وکړو چې اته سمې تر څه لري او په دې اړه به تاسو وڅی پر معلومات بشپړ شي او به ورسره درسره سره واسي ورکړو چې تاسو اما په جمله کې چې معلومه ده یو نه ته پوسټر چې کېږي چې هغه کو نه ده کېږي یو د ورسره یو الوتکه د دې نو څه په خبره د بهرنۍ ځواکونو درون الوتکه درا دي راځي موږ هم باروي او خپل ځواکونه په کې یو بلان
دای سب پرون تاسو په ګریش کول سوالي کې وي خپل او هلته عملیات روان وو. څنګه لدی پیښ ورسته هغه عملیات درول شوی دي او کنه عملیات لا هم ادامه لري؟
کته هم ورسته چارواکي چې عملیات ادامه لري اما د پرون دوه بجو ورسته چې کله دا پیښه رامنځته کیږي په سمه کې عملیات درول کیږي. دغه د عملیاتو مشري کته هم د ګریش تامین کولندان دوم ترن محمد اسماعیل خپلواک پلاس کوخو مخکښ کتان د عملیاتو همدغه درې کومندانانو چې هغه په دغه پیسو کې انځل شوی دی. د رسمي حکومت وایي چې عملیات روان دي ما موږ دین سره چې نو ولچ عملیات درول شوی دي او تر اوسه تر څو د بشپړ کیږي عملیات نه لري.
تاسو چې دا مخکښ قومندانانو چې په دې هوایي حمله کې وشل شوی دي ځین راپورونه وایي چې دا د پولیسو قومندانانو دا پولیسو او که عسكر
دی د پولیسو کمانډانانو ولی د جنگ په لومړی کرښه کې مخکښ کسان دی و زما یاد دي چې ورته کوارډینات ته وروته دی ورکول د مغځاینا د پیاټات وکړو کمانډا دی و په هغه کې او په اسلام جنگ په مودرم کسان دی و په تینې اماده نه نه شاته دي ته څوک یې دارا کوله نو د کوله چې دا کسان مخکښ کسان
د جینو راپورونو په وینا ویل شوې چې کله د امریکایي الوتکې بمباری کوله په هغه پوسټه کې یا په هغه مرکز کې ل 15 تر 30 پولیسو. دا خبره چارواکي تاییدوي؟
هغه بردار چې موږ د سیمې څخه غداش دي کله چې چارواکي د دغه دوستي د کیټ کوارډینات و بهرنیو ځواکونو ته ورکوي چې هلته باید موجود مسلوال بمبار شي، دا تیاره ځنډیږي او پولیس باندې په سرعت باندې را پوسته وړي شي. په دې وخت کې پولیس د تیارې تر راتګ مخکې پوستې ته رسېږي، هغه نیسي، تیاره وروسته راځي، هماغه زړو کوډینات بمچي او ډاکټرانو تل کېږي. او د وجود څو کسانو شمېر تر اوسه فکر دی موږ سره ډېر پوښتنه وکړو چې د دغه ټول کومندانانو په شمول تر لسو شاید اضافه نه وي.
الیاس تای مننه د ازادي رډو خبريال وو چې د هلمند په ګرش کولوسوالي کې د پرونی هوایی حمله پاړه لته سره معلومات شریکول. پرون د هلمند په ګرش کولوسوالي کې د امریکایي الوتکې په بمباری کې یو شمېر افغان ځواکونو ته تلفات اوشتي.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی په نایجیریا کې لاغونجونو سره کتلې دي چې هغه د بوکو حرام افراطي ډلې پخوا تشتولې وي او له دوی سره خبرې کړې دي. خو تر هغه مخکې یو نړیواله مسله راخلو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو په لوهانسک او دونیسک ښارونو کې د اتو اوکراینی عسکرو د وژل کېدو ملامتي پر روسیې ورچولې ده. په دې سیمو کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د اوکراین پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. پروشنکو پرون جمعه د اوکراین په مرکز کیف کې خبريالانو ته وویل چې دوی به د هر اوکراینی د وژلو په بدل کې مناسب ځواب ورکړي. د اوکراین ولسمشر دا څرګندونې د بلاروس له جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکا سره تر کتنې وروسته وکړې. پیترو پروشنکو څرګنده کړه چې د روسیې د دې کارونو په اړه به د دوشنبې په ورځ د نورماندی ګروپ له غړیو سره ټلیفوني خبرې وکړي. په دې ګروپ کې اوکراین، جرمني، فرانسا او روسیا غړیتوب لري. د اوکراین ولسمشر وویل چې روسیا تیری کونکی هیواد دی او دی ادعا کوي چې په لوهانسک او دونیسک کې په روانو شخړو کې 12,000 اوکراینیان وژل شوي دي. په لوهانسک او دونیسک ښارونو کې یو شمېر سیمې له 2014 میلادي کال راهیسې د هغو بیلتون غوښتونکو په لاس کې دي چې روسیا یې ملاتړ کوي. اوس په هم ورشو د ملالی یوسفزی سفر ته. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی د سیشن بی پورس په نایجیریا کې لهغو لسکونو ځوانو نجونو سره وکتل چې د بوکو حرام ډلې تشتولې وو. دغو نجونو د ملالی ستاینه وکړه. ملالی هلته د نجونو سره وکتل چې د بوکو حرام تونلاري ډلې تشتولې وي او هغوی د زده کړې دوام ته هڅولې دي. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په استناد په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د غیشل کلنی پاکستانی فعالی اسوشیټیډ پرس خبری اژانس ته وویل چې د هغو نجونو زړورتیا خوشاله کړي چې په خپل هیواد کې د تر ټولو ناوړه بشري وضعیت سره سره خپل زده کړو ته دوام ورکوي. دا د نجونو د پیاوړتیا په هدف د ملالی یوسفزی د سفر یو برخه ده چې تر اوسه د نړۍ څو نورو هیوادونو ته هم په همدې هدف سفر کړی دی. ملالی د چیبوک شونځي له هغو نجونو سره ولیدل چې د بوکو حرام ډلې درې کاله وړاندې تښتولې وې. تر اوسه د دغو نجونو سل تنه ژغورل سوي دي چې اوس په پلازمینه ابوجا کې اوسېږي او ملالی د دوشنبې په ورځ ورسره ولیدل. نوموړي اسوشیټیډ پرس ویلي چې دغو نجونو د خپلې ازادۍ په اړه خوشي وښوده، خو ملالی وایي له هم له دې کبله خوشینه ده چې د نجونو په بشپړ ډول له خپلو کورنیو نیو سره نه دی یو ځای سوی او هیله وشو ده چې هغه بیرته ل خپل کورنۍ سره یو ځای سی او عادي ژوند پیل کړي. لا هم د دې شونځي لسکون نجونی د بوکو حرام ډلې سره دی. ملاله وای بوکو حرام ډله باید پوسی چې په اسلام کې دا ډول کړنی د منلو وړ نه دی او دا چې دا د انسانیت او اسلام ضد عمل دی. همدارز ملالی یوسفزی په میدوغوري شهر کې دننه او بهر د کورنۍ وبې ځای سوی کډوالو کمپونه ته هم لاړه چیرې چې زرګونه کسان د بوکو حرام ډلې د تاوتریخوالي له کبله هلته پناه سوی دي. دغه توندلاره ډله په پرله پسې ډول په نایجیریا کې خونړي بریدونه کوي او حتی ځینې وختونه په ځانوژونکو بریدونو کې له ځوانو انجونو څخه کار اخلي. ملالی د دوشنبه پر ورځ د نایجیریا له مرستیال ولسمشر سره ولیدل او د څه باندې 10 میلیونه بې ځای سوي ماشومانو په اړه ټینګار وکړ چې په هغه وخت کې د زده کړې لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړي. د دغه راز پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې له بحران سره مقابله وکړي. د بي ځای سوي په کمپونو کې نجونو ویلي چې له ملالی سره تر لیدو وروسته د روښانه راتلونکي لپاره هیلې پیدا کړي دي. 15 کلنې فاطمې علي وویل چې موږ باید د لوږې په څیر ټول کړاوونه وزغمو څو ښوونځي ته ولاړ سو. دا وایي غالباً په ورځ کې یو ځل ډوډۍ خوري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نایجیریا په شمال ختیځ کې 3 میلیونه ماشومان د زده کړې دوام لپاره ملاتړ ته اړتیا لري. له 2009 کال راهیسې چې بوکو حرام تاوتریخوالی پیل کړی دی، نږدې 1400 ښوونځي وران سوي دي او شاوخوا 2300 ښوونکي وژل سوي دي.
د غوړې اچار پروګرام د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
د سجرړو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچارونې استفری پروګرام درو خووس په هلمند ته مخ کړو. په هلمند کې سشکل هندوانې زیات شوې دي، خو بسګران شکایت لري چې بازار نشته. همدارس د مارکیټونو سیستنان هم شکایت لري. په دې اړه تفصیلي راپور له الیاس دایڅ.
په څه کم لاس جریبه هوارم ځکه کې په دوړو او ګرد تر ککړو پاڼو نیمې لاندې هر سپینه هندوانه ځانته د سړي توجه اړوي. زه د لشکرګا ښار په جنوب کې د بست کلا اړوند په یوه داسې سیمه کې ولاړم چې نږدې ټولې کروندې د سپینو او زرغونو هندوانو ډکې دي. د پالیس په منځ کې د زوزانو څخه په جوړه سوې یخه او پاشې سوې خرګه کې د زوزانو بوی شخوند کوي او د شاوخوا راټول سوي په دوړو خړ پړ کروندګر یو پر بل ټوکی کوي او سره خاندي. دوی ډیر پیرودونکي نه لري، وایي څوک غم نه خوري او په سلګو نظرې هندوانې په پالیزونو کې لمر ته پرتې دي.
هندوانې په پالیز کې پرتې دي.
خراب دن ون پپروش نہ رسیج یا تپرچی والا چاہیے یو گاڑی دوسانی بل گاڑی
په لشکرګا کې د هندوانو د یو مارکیټ مسؤول وایي ساج کال دومره پالیزونه کرل سوي دي چې په تیرو 10 کلونو کې ساری نه لري. محمود چې د ډول ډول هندوانو په منځ کې ناستی، پر ځینو لوخي او واښه چوي چې تازه پاتې سي او ځین نور هندوانې پاکوي چې د مشتریانو خوشي سي او رانیسي. محمود بیا د هندوانو لپاره د غیر منظم بازار پر موجودیت نیوکه کوي.
دا هندوانې خو موږ نه سورار نه خرڅېږي، پر هر چوک باندې ټیلی او مټران ولاړ دي. مور شرا وو مجھے پردیا زیاڑ مو شل زرا غوانی کرے ور کو کر سروال صاحب دی کہ ابل اسکر دی کہ ابل اسکر بایا جتا چوکونه پر مش بانی منی کی نو مش بخپل د قانون پر زای بانی خشونو عربت کنداری و کوین بانی بخرج کو خټکی بخرج کو د خر سر به مش خرید وکو مش دانش کده چې مش د خلک د وطن د پاره خدمت وکي. مارکیټ جوړ کی د شهر د پاره مارکیټ مش غواړو چې مش شی په پروش ورسیږي مش دا غواړو.
د هندوانو د یو شمیر مارکیټونو مشران د ښاروالۍ د ځینو مسولینو په ګډون پر هغه خپلواکو دلالانو هم چې په دې برخه کې کار کوي نیوکه کوي او پر هغوی د غیر قانوني لوړ ټکس اخیستنې تور پر کوي. د لشکرګا ښاروال بیا د ده په کارکوونکو لګول سوي تورونه نه مني. متي الله بهیر ازادي راډیو ته وویل هندوانې ډېرې سوي دي، مارکیټ والا یې ګرانې پلوري ځکه بازار نه لري.
د لشکرګاه ښاروالي په دې هڅه او تلاش کې چې د زموږ د هلمند د نورو لپاره خصوصا د نورو ولایتو کې تل مارکیټونه ورته پیدا کو، ول یو شی چې د لشکرګاه ښاروالي دوی لپاره د رود د پله اخوا ته دوی لپاره مشخص ځای ټاکلی دی. یو شی دی چې ډیر امنیتی مشکلات زموږ په وړاندې غټ چیلنج دی.
هندوانو او نورو دانو ته کروندګر په داسې حال کې تر یو بریده مخړوي چې هلمند لا هم د افغانستان په سطح د نشي توکو د کرکلي او تولید په برخه کې نوم لري. کروندګر وایي ک سړی خونی بازار او د بدیل په نوم د دوی سره د اصلاح سو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته وسی کوکنار د دوی انتخاب لري. اوس چې افغانستان د هندوستان سره د تازه جوړ شوي هوایي دالې څخه په استفادې غیوات ته د پریمانو زراعتي محصولاتو د انتقال لار موندلې ده، آیا د هلمند میوې دانې او اوسنۍ پریمانه هندوانې بهر ته د دغه دالې لارې د انتقال امکان لري؟ د والی ویند عمر ځواک وای په هلمند کې د کمباس شن په نوم د نظامی اډې بدون په اقتصادي ځون به د هغه کروند ګور ارمانونه پرکړي چې کوکنار او نور موزیر بوټه د مجبوریت څخه مخه کوي.
د هغه کروندګرو لپاره چې هغه حلال کښت کوي هغه حاصلات اخلي د هغوی لپاره باید موږ هر څه عاجل تر په دې برخه کې اقدام وکړو تر څو چې خارج هیوادونو ته انتقال کړو، مارکیټینګ ورته پیدا کړو او د دوی هغه اړتیاوې چې دي او هغه ضرورتونه چې دي هغوی ته انشاءالله په وخت سره رسیدګي وکړو تر څو چې دوی هغو ستونزو ته موږ د پای ټکی ښودل شوی وي.
ځواک وویل د هلمند د اقتصادي زون چارې بشپړېدلو ته نږدې شوي دي او دا به چابهار ته تر ټولو نږدې مهم ځای وي چې ډول ډول زراعتي پیداوار پکې راجمع او بیا بهر ته ولېږدول شي. په دې سره به لکه اوس چې د هلمند تاریاک او نشیتو کې مشهور دي هغه زراعتي نور محصولات هم نړیوال شهرت پیدا کړي چې د دې ولایت په کروندو کې ښه وده کوي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. خلق وای چې دا دومره وخت حکومت قصیدی په خولې تر څو خپل سیاسي عارفان پرمات او عاجز کړي، خو سیاسي عارفان هم خوش نه وناست. د خپل زړو پیرانو لنزل لاندې اغویم په قصیدو په خول اخته وو، خو چې کله دوړه مخامخ شو نو دا سخکاری چې د حکومت قصیدی پری زور شوي او لکه چې د حکومت پیر ډیر سینده وو. د خبرونه په پیل کې د هاغولي کو نو ځوابونه دراورو چې اوریدونکو را لګلی او پروفیسور مجلسی صاحب ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب مجلسی، لیکونه براو اخلم.
راو اخلم.
دغه لمړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو لکلی څخه را لېږلی دی او پروفیسور صاحب ته او ټولو همکارانو ته ډیر ډیر سلامونه ویلی دي.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
اوقی وایي چې ډیر ښکلی غږ لرم، سم لکه د ځینو نطاقانو غوندې، خو بې سواده او بېکاره یم. ما ویل که کومه لاره راوښیې چې څه کار وکم.
اوکې ګله، خدای دې نور همت هم درکړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي، نه لکه د دا ځینو مفتخرو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کورتۍ نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې، کومک راسره وکړه.
نو مجلسی صاحب، نصیب ګل اوقي څه وکړي؟
اوقي ګل چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي. په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواده هم شي او مشهور به هم شي.
مجلسی صاحب، دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده، خو چې بې سواده دی هغه به څنګه شي؟
چې واسطه ورته پیدا کړي څوک یې په بې سوادۍ پسې نه ګرځي. سر پې مخ وګوه، بل لیک راواخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یو نامعلومه ځایه را لېږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دوکان لرم.
څه ستونزه لري؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د مو کسټ پلورونکو بازار خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه، خو اوس څوک را ګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو، خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسیټونه وروړه او څلیر ساعته یې په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي چې ښاغلي میوه ګل هم راډیو درلوده او د هیواد د فرهنګي بډاینې په لار کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
او د راډیو مؤسس به هم یادیږي. ها
او څو تنو بې سوادو خپلوانو ته به یې د کار زمینه هم برابره شي. څوک به یې اشپز او ګرد شي او څوک به یې پیاده او صفاکار. او دا رنګه به یې څو تنه نیمچه باسوادو ته د نطاقۍ، تخنیکار، ایډیټر او پروډیوسر دندې هم پیدا شي. او دای خو به وي د راډیو موسسه او رئیس. بل لیک راواخله.
دغه بلیک پیروتی فیشانی را لګلای او لګیډی ګډی سلامونه ورسته لخپل خاوان څخه شکایت کړای او بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشانی سلامونو ته کاودا کاودا علیکم سلام وایم، خدای دې خوشاله لري. د څه شي شکایت کړای؟
هغه وایي چې لوړکتوب مې وګدو وګدو نوکان خوخیدل او چې غټه شوم د دواړو لسونو کان مې خا وګدو وګدو کړل.
عائشه بس
هو، خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغه وګدو وګدو نوکانو سره اوړه را باندې لمدوي چې کله مې نوک مات وي او کله دا سوړه پکې ننوتلی وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نشم، څه وکړم؟
پیروتې فیشنی لورې، په رښتیا چې ډېره غټه ستونزه دې ده، خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته دې مالګه ډېره ور واچوي چې ډوډۍ تروه شي او خاوند یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي. او که چیرې میړه په دې کاره موړه نانوایی ته یو نه وړه، نو بیا دې په وړو کې مات شوي نوکان نه ایسته کوي، پرېږدي دي چې کومه ټوټه یې د میړه په ستوني او یا کولمو کې لکه چاړه ونخلي او له غمه یې بېغمه شي. اوس چې نران فیشن کوي، نو د میرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک راواخلم؟
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی را لېږلی دی.
پرېږده یې، اوس یو سیله نشته.
سړی ته کار نه پیدا کیږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګاریږي نه. په یو بست کې د مقرر شوي څوکاره کارکوونکي حال دروو.
بادامه
صاحب څه دی ویل؟
هو دروازه کلکه که او لاشه دیګ پوخ که.
صاحب زه خو ګاردیم او اشپزی مې نه ده کړې.
شوروا پخولی سي؟
هو صاحب، شوروا د کچالو قورمه هګۍ او دم پخته وریجې هم پخولی شم.
خسم د انټرکانتیننتال اشپز یې نو، دلته پرته له دغه شیانو نور څه پخیږي هم نه. دل هر څه نوکار دی پیل کړه.
ښه صاحب، خو که نن دیګ ډېر ښه نه و چې خفه نه شئ.
دا څوک نه خفه کیږي، کار دې کوه. بادامه
صاحب
ته لاړ سه او لږ مساله جوړه کړه چې هغه د تشناب دیوال جوړ کړي.
صاحب ګلکاري مې کله نه ده کړې او ګلماله او نور شیان هم نه لرم.
ته ورشه هلته ټول سامان پروت دی، ګلولي به هم درسره کومک سي. ګوره چې پام دې وي دیوال کوږ نه کړې.
نو صاحب چې ګلکار نه یم دیوال به څنګه نه کږیږي؟
پام ورته کوه، ګلکاري خو څه جادوګاري نه ده. د اشپزي دې ویل چې نه سم کولی، اوس هغه د ښه لوکس اشپزي. د برق دې هم ویل چې نه مې دس ده، اوس هغه ښه لایقه برقي هم درپسې نه سي رسېدی.
ښه صاحب چې ته وایې جوړ به یې کړم، خو زه وایم چې راڅخه خراب نه شي، بیا به ټول خلک را پورې خاندي.
ځان نه خرابېږي.
صاحب څه دې ویل؟
هو دغه لوی تشناب کموډ او د شوي خرابه ده. ته ګوره چې څه پېښ شوي دي. په تاویل خانه کې د نلدوانۍ ټول سامان سته، وای اخله او جوړې کړه.
ښه صاحب نلدواني مې نه ده زده، لیدلې مې هم نه ده.
ګلکاري دې هم نه وزده، هغسې ښه دیوال دې جوړ کړه.
صاحب دا نشم کولی.
کولی شې، ته یو ځل ورسه لاس پرې ووهه.
ښه صاحب. صاحب د تشناب د سوی او کمود می جوړ کړل.
آفرین، ما درته ونه ویل چې کولی شي، بیا راسه او تنخوا دې واخله.
ښه صاحب خیر یوسی. صاحب چیرته ګوته ولګوم؟
دا دغه هلته په دغه خانه کې دې ګوته ولګوه.
ښه صاحب انده ده صاحب.
بله ګوته دې په دغه خانه کې ولګوه.
ښه صاحب تو درې ده ګوته ورته لمده کړم. دغه دی صاحب، د بلې میاشتې تنخواه هم راکوي.
نه، دا د برقي د تنخوا خانه ده او دغه بله د نلدوان د تنخوا خانه ده او دغه لاندې هم د اشپز او ورپسې د ګیلکار د تنخوا خانه ده. په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه.
صاحب ولې هغوی نه لګوي؟
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي. هغوی باندې تنخوا یې کور ته ورلېږم.
او سړیه په دفتر کې څه کار کوي؟ تېره ورځ هم د کوڅې ښځو پوښتنه کوله چې میړه دې څه کار کوي.
ښځې مقرر خو ګارد شوم، خو ګوتې د ګلکار برقي اشپز او نلدوان د تنخواه په خانو کې لګوم.
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې در باندې لګوي؟
تینو دو گوتو لگاولو تنی ولی
پا دی خبره که با لاس نوی
او پا پای که مو دیوی چاقی او غوخنی سر بی لحال خبرو
لارا مو سروی کړه
او صاحب خچاغه سروی مو وکړه
دا چاغه دا او کاغه بلا چاغه وا
نه صاحب دا دومره چاغه دا چې ټوله بوټه دا بوټه
خنو څومره تر جوړې کړې
$10 million
$10 million
او صاحب $15 million پکې دا بهرني انجینر دی
او موږ ته پکې $15 million پاتې شوې
او صاحب کمې درته ښکارا شوې که څنګه
کی دینو ما ویل دا ځل به لږ تر لږه $50 million وي ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده نو
وزیر صاحب پروژه مروژه نشته همدا سروې لخه شوه
زه پوهېږم له همدې عمله مې تمه وه چې سروې لکه نور هم چاغه وای
صاحب چې دا زموږ تر هغو به د کومې پلې سروې غم وکړو بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لاره شته
او $3 million مارک دی مارک په $3 million دا ټول غرونه درته نړولی شم چې بیا څوک د پروژې د عملي کولو نوم هم وانخلي
وزیر صاحب ډېر قوي ماغزه لري درته حیران پاتې یم
زه څه یم چې وزیران ووینې زه به دې هېر سم د ما او د تا د څو سروېګانو په یوه سروې کې پیدا کوي
زه اوس خو دې همدغه سروېګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حسی حکمت او رڼا هوتک. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
خوشالیم چپما داس وقت نازی راجی جانانه شرابي جانانه شرابي جانانه شرابي جانانه شرابي چې خان دې راته ګوره لمبي کپما پوره تا تک ته نشم دبلې راته ګوره زړه باندې می هر وخت درد نه فراري جانانه شرابي جانانه شرابي جانانه شرابي جانانه شرابي جانا نرا توایا من خی خبر وایا